The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de کنه اوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی استودیوز نه نیغ په نیغه اوري او ګوري هم د پروګرام قربانی وګم جالوان
او زاش پخومن
او لاول هم تاسو د هغې ریپورتونو خلاصه وړاندې کوو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو
د افغانستان په هلمند ولایت کې په افغان اسکرو باندې شوی بمی 14 کې لک تر لګ یو لس کسان وژل شوی دی
او د پاکستان سینټ د مواصلاتو قائمه کمیټي د پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې په غربي لار یو ځل بیا فکرمندیانې سرګند کړي د کمیټي چیرمن داود خان چکزئی وایي تر اوسه غربي لار لپاره ځمکه هم نه ده غستل شوې
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي چې د اپیلونو د عدالت لخوا د کډوالو په حق لباندې د قانون د ځنډولو وروستو د یو نوي امر په جاری کولو باندې غور کوي
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټس هم لرو دا په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو ور په ور به تاسو باندې کوو موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورزو پر رومبني رپورټر اخته
قدر مردون کو دو ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنې خپنې غا د واشنگتن ډي سي نه غوږی د افغانستان په هلمند ولایت کې په لشکرګاه ولسوالۍ کې د یو بانک مخې ته په افغان عسکرو باندې شوې ځنمرګي بمی چاودنه کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي او په دغه فیخ کې ځنې یو شمیر نور جوبل هم دي په دغه حق له ډیور ډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د موټر بم په چودنه کې چې نن له غرمې وروسته د دوو بجو په شاوخوا کې تر سره شوه وویشت تنه مړه او ټپیان شوي دي د هلمند ولایتي شورا غړي کریم تل ډیوي ته وویل موټر بم چودنه د کابل بنګ مخته هغه مهال رامنځته شوي چې امنیتي ځواکونه د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره راغون شوي وو
کابل بانگ مختر یو کتار چې د اردو بعضی افسران او سربازان چې دوی ماشونه اخیستل یو انتحاري موټر دلته برید وکړي چې تقریبا په حدودو کې تلفات تر ډېر هم پورې درویشت کسان ته رسېږي چې شهیدان او زخمیان لري البته دا ټول نظامیان نه دي ملکي خلک هم دي لارویان هم دي
خو د هلمند ولی ویانو مرزواک وویل په امنیتي سرتیرو د موټر بم برید کې د افغان امنیتي عسکرو ولسي وګړو په ګډون وطنه وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي
کابل بانګ مخته څو شېبې وړاندې تقریبا شل دقیقې وړاندې د پولیسو د اردو ملي د امبېټانګ سره جنګېدلی دی چې تر اوسه نه هغې معلومات خو د لومړنیو معلوماتو په اساس چې تر دې ملکي او نظامي کسان ښځې او ماشومان لا کې ټپیان شوي
په ورته وخت کې د هلمند عامې روغتیا ریاست چرواک ویلې د لښکرګاه مرکزی روغتون ته د موټر بم د چاودنې د یولسو تنو مړو جسدونه او یوویشت تنه ټپیان ور وړل شوي دي د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې دوهویشت تنه وژل شوي او د وسلوالو طالبانو پر وینا وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دی خو د هلمند ولی خیات الله خیات وویل د لومړنیو پلټنو معلوماتو پر بنسټ د سنگین د تیرې ورځې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي ملکي خلک نه بلکې وسلوال طالبان دي حکمل روان امریکا غږ ډیو ریډیو کابل
د واشنگتن ډی سی استودیوز نه تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی یو په ټی وی سکرینز باندې ګورئ هم موږ سره ملګری اوسې یو هم امریکا حکومت د پاکستان سره سره رقم پالیسی چې د هغه اختیار کړی یو شمیر سپارښتنې دلته د یو شمیر سیړنیزو ادارو او بیا امریکایي کارپوهانو لخوا د امریکا نوی حکومت تر وړاندې شوې دي چې آیا پاکستان دې د امریکا یو نږدې اتحادي وګڼل شي او کنه او بیا ډرون حمله دې پر ځای وساتل شي او کنه نو د دې وړاندیزونو په حق له وایس اف امریکا رپورت زاهد خټک لري
پاکستان او امریکا کال 1950 راسي اتحادیان دي، خو دواړو ملکونو اړیکې کله هم د تاوتریخوالي نه بغیر نه دي پاتې شوي. یو بل باندې بے باوري دغه اړیکو بل نوم جوړ شوی او ورته د امریکا بهرني تعلقاتو کې تر ټولو پیچلې صورتحال ویل کیږي. په داسې حال چې پاکستان نیوکلیایي وسله لري او یو شمېر اسلامي تندرو ډلو پناه ځایونه هم لري، نو پاکستان پاکله خارجه پالیسي د ټرمپ انتظامیه لپاره یو غټ چیلنج جوړ شوی. دلته واشنگتن ڈی سی کې د فروری په 10 نیټه د سیډنی ادارو هډسن انسټیټیوټ او هیریټیج فاونډیشن په ګډه یو نوی راپور جاری کړی چې ورته نوم ورکړل شوی د امریکا لخوا پاکستان په لوا نوی تګلاره د تعلقاتو ختمولو پر ځای امداد شرطونه. دغه راپور امریکا کې موجود وتلی پاکستانی پوهانو لیکلی. دغه راپور لیکونکو کې امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې دا وخت هډسن انسټیټیوټ سره کار کوي او لیزا کرټس چې د هیریټیج فاونډیشن برخه ده شامل دي. دغه لیکونکو د راپور مهم ټکی او د راپور ځینې سپارښتنې وړاندې کړي. دغه سپارښتنو کې تر ټولو مهمه پاکستان ته امداد د ځینې شرطونو سره تړل او پاکستان سره نوی انداز باندې تعلقات بحالول شامل دي. راپور وایي د امریکا کانګرس ځینې غړو لخوا پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکي ریاست په توګه پیژندلو تجویز باید یو کال پورې وځنډول شي، خو د منځ نه دی نه وړل کیږي. راپور دا سپارښتنه هم کوي چې امریکا باید پاکستان ته د اتحادی په نظر نه ګوري او داسې ګڼلو سره به هغه مشکلاتو سره مخ شي کوم چې اوباما انتظامیه ته مخې ته راغلي وو. راپور وایي کچره پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د امریکا اهدافو پورا پالنه ونه کړه، نو امریکا باید پاکستان د غیر ناټو اتحادی حیثیت نه اوباسي. دغه راپور یو لیکونکي کرستینا فیر نه چې کله د ډیوا راجو خبریال نفیس ټکر پوښتلو چې دا خو پاکستان ته دویمه موقع ورکولو په حق کې نه ده، خو دا راپور د یو کال خبره کوي، نو د دې نظر څه دی؟
share the sentiment of the report even if we don't share the particulars.
زما په خیال دا راپور د پاکستان په حق له کارکونکو ترمنځ یو جوړجاړی خای. زما تګلارې د دې راپور نه ډیره سخته ده، خو د اصل روح سره یې اتفاق لرم او له همدې کبله یې تاییدوم.
دغه راپور یو بل لیکونکي لیزا کرټس نه هم د ریوراجو خبريال افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن د هغه غوښتنو په حق له پوښتل چې وای افغانستان لپاره د امریکا پالیسی ته دی باید بیا کتنه وشي.
That I was encouraged by General Nicholson's testimony to Congress. He was very clear.
زما په خیال د جنرال نیکلسن اورونه د اطمینان وړ وه چې غواړي افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره زیاته شي. هغه دا هم منلی چې پاکستان کې د طالبانو او حقانی ډلې محفوظه ځایونه د دومره مودې راهیسې موجود دي چې امریکا په افغانستان کې پرمختګ نشي کولی.
د راپور خلاصه وه کچرې ټرمپ انتظامیه پاکستان سره معاملې سمول غواړي، نو اوباما انتظامیه تګلاره به بدلوي او نور فشار به جوړوي. د راپور وړاندې کولو په مهال د پاکستانی نژاد تن د پاکستان پخوانی سفیر او راپور ګډ لیکوال حسین حقانی د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وګرځولو او دغه راپور باندې خپل احتجاج وکړو. زاهد خټک، واشنگتن، وایس آف امریکا، ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو نو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا د افغانستان په نورستان ولایت کې د واورو د خویدو له امله په نږدېو کې تر 50 پورې کسان وژل شوي دي او د غزای ته د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی هم سفر کړی دی او دغه خلکو سره یې خبرې تیرې کړې دي او دوی ته یې ډاډ ورکړې دی د حکومتي مرستو په حق له باندې. په دې باندې د افغانستان د آشنا سرویس د وایس آف امریکا یو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دا د نورستان د برګمټال ولسوالۍ افسي کلی دی چې په خوا پکې وړو او غټو د خپلې روخان راتلونکي د پاره د ژوند خوږې شپې ورځې تیرولې. برف کوچې کور نړنګ او هغوی د ارمانونو سره د تورو خاورو لاندې کړل. یو تن چې د برف کوچ په شپه په بل ځای کې وو د پیښې کیسه داسې کوي.
خبر رااله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالم، مخکې زما خور کور هلته ورسېدم، بیا بالکل ترحم برحم شوی او هر څه خراب شوی او بس وروسته زما پلار کوم ځای کې، مور کوم ځای کې وه، هلته ورسېدم. بیا زما هغه ورور کوم ځای کې وه، د هغې ټول داسې مې ولیده، بس ټول ختم شوی و.
څو کسان؟
هغه 15 کسان شهیدان شوی و.
لس کلنه زکیه چې مور پلار او د کور نور کسانې مړه شوي په چغو چغو ژاړي او له مشرانو مور او پلار غواړي. خلک لګی دي او برف کوچ لاندې کړي پور نراست پړي چې واورو او خټو لاندې شیان راو باسي. د پی خزای ته ولسمشر غنی هم تللی وو. نورستانیانو سره ځان په غم کې شریک کړ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر منو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی یو په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم اوس هم په افغانستان کې د امریکای او بیا د نېټو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د چکم د دوی پوز دی د دوی سره د نورې مرستې او دوی ته نورې تربیه ورکولو لپاره د نور امریکایي ځواکونو لګلو غوښتنه کړې ده. د دوی دغه غوښتنې په کانګرس کې د یوې اورونې په مهال شوې دي. د دوی سره مرکه شوې ده د آشنا ریډیو د وایس اف امریکا، او دغه مرکه چې ده هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د قبایلی سیمو طالب څنګه مرستیال مشر ډیپټی ډایریکټر محبوب
خای دا د خاص عملیاتو ځواکونه وی، خو کبو کتل شي طالبانو د لنډې مودې د فارا د خندس خار ونیو، او د افغانستان د امنیتی ځواکونو مرګوب له هم زیات ده. کولی شي لکه وضاحت ورکړي؟
اټس ا ویری ټاف فایټ دټ دیر ان.
هغه په یو سخت جنگ بوخت دی. 2014 کال د څو دلیلونو لمخې په زړه پورې کال وو. مکوړې دل چې دښمنانو په افغانستان کې د خارونو د نیولو هڅه وکړي، او د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د لږ وخت لپاره دا کار هم وکړ. خو په 2014 کال کې 8 ځلې دا هڅه وکړي. سږ کال دا د جنگ یو بل اړخ وو. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغان ځواکونه بریالي وو. زه افغان ځواکونه د دې لپاره نه ستایم چې له هغوی سره د کار ډیره تجربه لرم، او بیا د هغوی مشرانو ته د احترام په خاطر د سرتیرو ستاینه کوم، بلکې هغوی په دې خاطر ستایم چې په 2014 کال کې له سخت حالت سره مبارزه وکړه. هغوی و ازمایل شول او له دغې ازموینې بریالي
راووتل.
تاسو دا همنی چې د 2015 کال په پرتلا د افغانستان د خاورې 15 پسلو کې د طالبانو په لاس کې ده، هغه څنګه وکړل شي چې دومره خاورې ونیسي؟
افغان حکومت پر دغه سیمو کنټرول نه لري، خو حکومت یو معقوله پریکړه وکړه چې ځواکونه یې پر خلکو متمرکز کړل، او اوس د ټول نفوس دریمې برخې باندې کنټرول لري. خو طالبان په څه کم 10% نفوس کنټرول لري. که افغان ځواکونه له یوې مشخصې سیمې د دې لپاره وځي چې بلې سیمې ته پام وکړي، دا نو په دې معنی نه ده چې دښمن د هغې سیمې کنټرول واخیست. دا هغه سیمې دي چې یوه غاړه یې هم کنټرول نه لري.
خو د افغانستان د بیا رغونې عمومي مفتش پر راپور کې بیا په ښکاره دا ویل شوی چې طالبانو د 15 پسلو کې خاورې واک په لاس کې درلود، او د رقابتي سیمو سره نه ده پرتله شوی.
موږ د نفوس او خاورې ترمنځ فرق کوو. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې خلک په پراګنده ډول ژوند کوي. په همدې خاطر افغان ځواکونه د خاورې په نسبت پر نفوس ډېر تمرکز کوي او په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي چاونیو د لرلو پر ځای پر ګڼ مېشتو سیمو ډېر تمرکز کوي. موږ ولیدل چې تېر کال په ښارونو کې نفوس زیات شو. په همدې خاطر افغان ځواکونو په 2016 کال کې دغو سیمو ته خپله پاملرنه ډېره کړه. دې ټکي او د ښارونو د نیولو لپاره د دښمن هڅو ته په کتو دا یوه ښه پرېکړه وه. په لرې پرتو سیمو او هغو سیمو کې چې خلک پکې کم دي ځینې تغیرات راغلل، خو په ډېرو ګڼ مېشتو سیمو کې امنیت نور هم زیات شو.
د سنا مجلس په استماعي غونډه کې تاسو دا ومنله چې د افغانستان د جګړې لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا لري، او ښایي چې جمهور رئیس ټرمپ هم د لنډې مودې لپاره د اضافي عسکرو لیږل منظور کړي. تاسو په دې هکله څه نظر لرئ او د اضافي عسکرو نه به په کومو برخو کې کار واخیستل شي؟
Additional troops will be used for addition.
لو اضافي ځواکونو څخه به په سلام شروع کې کار اخیستل کیږي. موږ د 2014 کال په پای کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ. زموږ د کار دا برخه ختمه شوه. موږ د محل په اساسي او مهمو برخو کې سلام شروع ورکو، خو موږ غواړو چې تر اساسي برخې په لاندې کچې د لیوا په برخه کې هم سلام شروع ورکړو. نوی عسکر به د هیواد په ګوټ ګوټ کې په لیواګانو کې د افغان پوځ د کندکونو د سلاکارانو په توګه دندې ترسره کوي.
You admit that Russia is supporting Taliban.
تاسو دا هم منل چې روسیا د طالبان ملاتړ کوي او طالبان د القاعده د شبکې سره اړیکې لري. آیا تاسو په دې موافق یاست چې د طالبان سره د روسیې ملاتړ په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول په افغانستان او یا سیمه کې د تروریزم ملاتړ دی؟
Russia has been legitimizing the Taliban.
هو، روسي طالبانو ته مشروعیت ورکړی او د طالبانو مرسته کوي او دغه مرستې څرنګوالی هم معلوم نه دی. خو حقیقت دا دی چې د طالبانو سره مرسته د داس یوې ډلې سره مرسته ده چې له ترهګرو سره اړیکې لري او ترورستان غښتلي کوي. موږ ټول د طالبانو او د القاعده پر اړیکو خبر یو. په همدې خاطر دا ډیره حیرانوونکې ده چې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي، له داس یو سازمان سره چې د ترهګرو ننګه کوي او د نشه یي توکو په قاچاقو کې هم دخیل دی.
to follow up on that
د همدی پختنې په دوام کې مې غوښتل و پختم چې د همدی مشتې په نیمایي کې په مسکو کې یو غونډه کیږي. روسیې په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او افغانستان استاذ ته د ګډون بلنه ورکړې ده، خو د امریکا استاذ په کې نشته. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې هغوی دا کار ولې کوي؟ آیا هغوی تاسو سره همکاري کوي؟
We believe that the peace and reconciliation effort
موږ په دې باور یو چې باید افغانان په افغانستان کې د سولې او بیا په خلاینې د هڅو مشري وکړي، نه بهرني بنسټونه. خی هغوی په دا ډول غونډه کې برخه واخلي، خو اصلي خبره دا ده چې دا د افغانانو بیا په خلاینه ده او باید افغانان او د افغانستان حکومت مشري وکړي. نو کله چې د مسکو په څیر یو بهرنی ځواک د یوې غونډې د جوړولو پریکړه کوي او افغانانو ته پکې بلنه نه ورکوي، نو دا کار د سولې د پرمختګ سره مرسته نه شي کولای. دا ښه خبره وه چې هغوی افغانستان ته هم باید بلنه ورکړې وای، خو ناوخته یې دا کار وکړ. دا د افغانانو په مشرۍ د بیا پخلاینې ابتکار نه دی. موږ په دغه برخه کې د افغانستان د مشرتابه ننګه کوو، نه د کوم بل بهرني ځواک او یا سازمان.
تاسو په خپل خبر کې دا هم وویل چې ایران هم د طالبانو سره همکاري کوي او شیعهګانو ته وسلې ورکوي. تاسو دا منئ چې روسیا او ایران په افغانستان کې یو شان پالیسي لري؟ او د دغو ادعاګانو د اثبات لپاره تاسو استخباراتي معلومات لرئ؟
I won't discuss intelligence with the open.
زه استخباراتي معلومات له مطبوعاتو سره نه مطرح کوم، خو حقیقت دا ده چې هغوی له دغو ډلو سره مرسته کوي. زموږ نظر او ارزونه دا ده چې د روسیې په پرتله له ایران سره اړیکې او روابط ډیر پیچلي دي. مګر ولې؟ ځکه چې ایران او افغانستان ګاونډیان دي. دوی تر امنیتي مسایلو ورآخوا په اقتصادي همکارۍ، د اوبو پر سر تړون، سوداګرۍ او د نشه توکو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې اړیکو ته اړتیا لري. تاسو طالبانو ته د وسلو ورکولو او په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد جنگ ته د افغان شیعهګانو د ګمارلو په اړه زموږ اندېښنه یاده کړه. دا زموږ لوی اندېښنې دي، خو باید د دغو دواړو حکومتونو ترمنځ روابط وي. زه پوهیږم چې هغوی دا رابطه پالي، خو موږ غواړو چې دغه رابطه تر امنیتي مسایلو ورآخوا په اقتصادي همکاریو کې هم وي.
کله چې تاسو وایئ چې طالبانو ته یې وسلې ورکړې دي، آیا ویلی شئ چې دا وسلې د افغانستان په کومو برخو کې هغوی ته ورکړي؟ ځکه چې دا مسله ښایي زموږ لیدونکو ته یو څه پیچلې وي.
موږ باور لرو چې د فرا په سیمو کې هغه طالبان چې د فرا ولایت او د فرا ښار ته ګواښ پیښوي د ایران لخوا تجهیز شوي دي. موږ باور لرو چې دوی هم دغه کار په شینډن او هرات کې هم کوي. موږ د افغانستان د ختیځ په ځینو سیمو کې هم پر طالبانو د ایران نفوذ او اغیز وینو.
مونږ د تیرو 15 کلونو راهیسې دا خبر اورو چې پاکستان په اصطلاح یو آزاد دښمن دی. ستاسو په نظر ولې پاکستان دوست یا دښمن نشي ګڼل کېدلی؟
We all hope for a change in
موک ټول هیله لرو چې د پاکستان کړه وړه بدل شي. دا سیخکاری چې پاکستان له هند سره د اړیکو په اړه اندېښنه لري. هغوی ویریږي چې افغانستان به پر پاکستان باندې د بریدونو لار شي. موږ هغوی ته ډاډ ورکړی تر هغه چې نړیوال ائتلاف له افغانستان سره کار کوي او افغانستان باثباته کیږي، هغوی باید د افغانستان لپاره کومه اندېښنه ونه لري. دا حقیقت دی چې نړیواله ټولنه به هیڅکله هم پر پاکستان باندې د دا ډول کوم برید ننګه ونه کړي. که هغوی موږ سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، دا به د پاکستان په ګټه هم وي. موږ هم دغه راز پر اقتصادي اړخ هم غږیږو. که افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا په اقتصادي برخو کې سره لاسونه ورکړي، دا به هم د پاکستان په ګټه وي. موږ هیله مند یو چې دا معقولې خبرې به هڅوونکې وي. موږ له شاوخوا 15 کلونو راهیسې له پاکستان سره پر خپلو شریکو ګټو کار کړی. دلته زه باید دا خبره هم وکړم چې ترهګرو د پاکستان خلک هم زیانمن کړي او ډېر خلک یې وژل شوي دي او لا هم د ترهګریزو بریدونو ښکار دي. خو موږ دا غواړو چې د دغو ټولو ترهګرو پر ضد له پاکستان سره همکاري ولرو چې ځینو ترهګرو ته په خپلې خاورې کې د افغانستان پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. موږ غواړو چې د دغو ټولو ترهګرو او ترهګرو ډلو پر ضد هغوی چې هر څوک وي یو ډول اقدام وشي.
دا یو بیل بحث دی چې تاسو وایئ د پاکستان ولس هم په تروریستي فعالیتونو کې قرباني شوی دی، خو افغانان بیا وایي چې په افغانستان کې دا جګړه هیڅ نه ختمیږي. تاسو په افغانستان کې جګړه کړې، امریکایي ځواکونه هلته جګړه کوي او د نړیوالې ټولنې زرګونه عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. هر میاشت زرګونه افغان امنیتي ځواکونه هم وژل کیږي او یا ژوبلیږي. ستاسو په نظر په پاکستان کې هغه پناه ځایونه ولې نه تړل کیږي چې په اصطلاح ترورستان پکې تولیدیږي او بیا افغانستان ته راځي چې په نړیوالو ځواکونو، افغان ځواکونو او ملکی افغانانو بریدونه کوي؟ پر پاکستان باندې د فشار راوړلو او نه راوړلو په برخه کې تاسو څه مهم ګڼئ؟
مهمه پوښتنه مو وکړه او دا هغه پوښتنه ده چې زه به یې له خپلو اړوندو همکارانو او له نوې ادارې سره مطرح کوم. هماغسې چې تاسو وویل، زما په باور دا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو مهم عامل دی. موږ باید د ښې نتیجې د ترلاسه کولو لپاره له افغانستان څخه د باندې په پاکستان کې د دښمن پر پټنځایونو باندې فشار راوړو. موږ په دې باور یو که دغه پټنځایونه ختم شي، افغانان به یوې مشروعې بیا پخلاینې ته راوګرځي، په سوله ییز ډول به خپل اختلافات حل کړي او دا د هر چا په ګټه ده.
که چیرته داسې وګڼل شي چې ایران، روسیا او پاکستان طالبانو سره همکاري کوي او وسلې ورته ورکوي، او له بلې خوا بیا د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د طالبانو او نورو مخالفینو په خلاف جګړه کوي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې په دې جګړه کې افغانستان یو ځل بیا د یوې لویې لوبې قرباني دی؟
We have great respect for the Afghan people. We deeply appreciate their hospitality.
په دې هیله چې داسې نیوي، موږ افغانانو ته ډېر احترام لرو. موږ د هغوی له میلمه پالنې او دا چې موږ ته افغانستان ته د راتلو اجازه راکړه چې د هغوی له ځواکونو سره په ګډه د ترهګرو پر ضد وجنګیږو، مننه کوو. زموږ هدف افغانستان کې د بیا پخلاینې یو سوله ییزه نتیجه او د افغانانو د باثباته او سوله ییز ژوند لیدل دي. زه په افغانستان کې دننه د بهرنیو کړیو په فعالیت اندېښمن یم، خو مهمه خبره دا ده چې په 2014 کال کې د ائتلاف ټولو ولسونو نه د شغړو ومنله چې له افغانانو سره به اوګه په اوګه جنګیږي او خدمت به کوي او د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره به افغانانو ته مرسته ورکوي. د بروکسل په کانفرنس کې 15 هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنې وکړې. له افغانستان سره د پوځي ائتلاف ښه نړیواله مرسته او د نړیوالې مرسته کوونکې ټولنې لوی ملاتړ شته. سره له دې چې تاسو ځینې هیوادونه لکه روسیا، ایران او پاکستان یاد کړل چې د افغانستان ثبات کمزوری کوي، خو ډېر نور هیوادونه شته چې غواړي افغانانو سره کار وکړي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
تاسو په مخکنی جواب کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو محربوي نقش په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو بیا هم تاسو د تروریزم سره مبارزه کوئ. طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې نه دي شامل شوي. که چیرته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره طالبان تروریستي سازمان وګڼي، تاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او د جګړې په ډګر کې به څومره تاثیر ولري؟
زه چې تیر کال افغانستان ته راغلم خوشحاله شوم چې پاکستان، افغانستان، چین او متحدو ایالتونو د سولې څلور اړخیزې هڅې پیل کړې وي چې طالبان خبرو ته کینوي. هغه مهال دا څرګنده شوه چې داسې یو قوت شته چې دا بهیر روان وساتي. دا امکان شته چې د تیر په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او فعاله اړیکې وي. هماغسې چې تاسو وویل، له بده مرغه دا بهیر ختم شو، ځکه چې طالبانو د سولې خبرې رد کړې، د افغانانو پر ضد یې جنګ اعلان کړ، په کابل کې دننه یې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل او بېګناه خلک یې ووژل، او دې کار د ملا منصور اصلي څېره ښکاره کړه. موږ هغه په همدې خاطر ووژه او هیله مند یو چې د طالبانو نوې مشرتابه پر دغو کارونو له سره کتنه وکړي. دا ښه خبره ده چې د طالبانو په منځ کې د دغه جنګ د آینده په اړه هم خبرې کیږي. دا هم هڅوونکې ده چې د خبرو د نه کولو سره سره د طالبانو په منځ کې داسې خلک شته چې فکر کوي که قصه هم داسې روانه وي دا قضیه بایلي. ښه خبره دا ده چې هغوی له افغانستان سره یو ځای شي، له ټولنې سره بیا یو ځای شي، د جنګ پر ټپونو ملهم کیږدي، سوله او بیا پخلاینه او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند غوره کړي. دا هماغه لار ده چې موږ پرې تګ غواړو او زه دا خبرې د خپل موقف له مخې کوم، خو پوهیږم چې زموږ ډیپلوماتان هم همدغو هڅو ته ژمن دي. موږ هڅه کوو چې داسې یوه فعاله رابطه جوړه شي چې نتیجه یې د افغانستان لپاره ثبات، امنیت او سوله وي.
Speaking of Taliban and to just follow up on your previous answer,
Pakistan او افغانستان دواړه د ترګری پر ضد جنگ کې ستاسو ملګری دي، خو دا دواړه هیوادونه په یو بل اعتماد نه کوي. تاسو د ورسا غونډه یاد کړل چې پاکستان هم پکې د افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هند کې د پاکستان د غمرسته رد کړل. وی ویل چې زه ستاسو مرسته نه غواړم او دا پیسې د تروریزم ضد جنگ کې وکاروي. تاسو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پله حیثیت لري. د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور د پیدا کېدو او رښتینو همکاریو په حق له تاسو څه کولای شي؟
هو، د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو سازمانونو د پیژندلو دنده لري او د دا ډول سازمانونو د پیژندلو لپاره خپل شرایط لري. خو هماغسې چې تاسو وویل، طالبان د ترهګرو په توګه پیژندل شوي نه دي، خو هغوی فعال ترهګر دي او د القاعده، لشکر طیبه او د دا ډول نورو تروریستي سازمانونو سره اړیکې لري. د حقانی شبکه د تروریستي شبکې په توګه پیژندل کیږي. د حقانی شبکه له طالبانو سره رابطه لري او ګډ فعالیت کوي او سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال دی. دا خبرو ته په کتو د طالبانو او نورو ډیرو تروریستي سازمانونو ترمنځ نږدې اړیکې شته. موږ ټول هغه کسان په نښه کوو چې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي، د افغان حکومت او د افغان ځواکونو د کمزوري کولو هڅه کوي، او په دې قصه کې نیو چې دا کسان تروریستان بلل کیږي کنه. ستاسو دا پوښتنه مهمه ده چې نوې اداره به یې په اړه فکر وکړي، او په همدې پوښتنې باندې به په راروانو اونیو کې زموږ ترمنځ مذاکراتو کې هم بحث وشي.
on our social media
مونږ په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د مینوالو د شمیر په حساب لمړی مقام لرو، او دا هم په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ د مینوالو پښتنه ده. زه غواړم د هغوی یو پښتنه تاسو نه وکم، او هغه دا ده چې کچیرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې دا جګړه پای ته ورسوي، هغوی په یوه میاشت کې دا کار کولی شي چې طالبان، القاعده او داعش ختم کړي. تاسو د افغانانو دې نظر ته څه وضاحت ورکولی شي؟
کاش کې دومره آسانه وای چې په یوه میاشت کې ټول ترهګر ورکړل شوی وای، خو په عمل کې دا سخت کار دی. زه په مشخصو تخنیکونو او لارو چارو خبرې نه کوم، خو دومره وایم چې په دغې سیمه کې شاوخوا شل تروریستي سازمان فعالیت کوي چې موږ تقریبا 15 سازمانونه ختم کړي دي. دا ډیر کار غواړي، ډیر پوځي ظرفیت غواړي، او موږ ژمن یو چې پر دغو تروریستي سازمانونو همداسې فشار وساتو. خو په یوه میاشت کې د تروریستي سازمانونو ختمول سخت کار دی. موږ له هیڅ یو تروریستي سازمان سره دا کار نه دی کړی، خو به کړو.
آیا دا جګړه به پای ته ورسیږي؟ 15 کال کافي وخت نه و؟
and i believe it's going to end
زه باور لرم چې دا به ختم شي، او دا سه به ختم شي چې پایله به افغانانو ته سوله او بیا پخلاي نه وي. زه پوهیږم ستاسو ملي رهبری دغه هدف ته ژمن ده، موږ ورته ژمن یو او موږ له تاسو سره یو. برڅه په غونډه کې مجمنه وکړه چې د نورو څلورو کلونو لپاره به هم له تاسو سره یو، او زما د اړوند مشرانو لکړو وړو د سخکاری چې موږ به د افغانانو کلک ملاتړ دوان وساتو. زه له افغانانو نه مننه کوم چې زموږ ننګي کړی. د سرتیرو او پولیسو مننه کوم چې د خپل هیواد د امنیت په خاطر خپل ژوند په خطر کې اچوي او له موږ سره ګډ او نږدې کار کوي. موږ د زړه له تله د دوی مننه
کوو.
ښاغلی جنرال، دا یوه شخصي پوښتنه ده. تاسو څو ځله افغانستان ته تللي یاست او هلته مو ډېر وخت هم تیر کړی دی. آیا تاسو په شخصي لحاظ ځان د افغانستان سره تړلی دی؟
Absolutely. I have deep respect.
دقیقاً زه افغانانو ته ډیر احترام لرم. ما د زمکه په سر د افغانانو غوند سخت کاریګر او پاک خلک نه دی لیدلی. هغوی لا هم په ژوند کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي، خو که یې میلمه شوي د خپلې خولې ډوډۍ به درکړي. زه چې هر کله له امریکایانو سره مخامخ کیږم، هغوی ته وایم چې زموږ افغان ورونه او خویندې زموږ د تعهد مستحق دي. هغوی له موږ سره ګډ اهداف لري. هغوی ځانونو او اولادونو ته ښه راتلونکي غواړي. هغوی تروریزم غندي. هغوی د نړۍ په دغه کونج کې زموږ ملګري او ائتلافیان دي، او موږ باید له افغانانو سره په دغې سخت کې مرسته وکړو. دا زموږ ګډه مبارزه ده او په ګډه به بریالي کیږو.
ګران خدای مردونکو د لیور رادیو د ټی وی یو ساته خبری خپرونه ته نه خپنه غو واشنگتن ډی سی نه غوګی د پاکستان قبایلی سیمه ممندو ایجنسی کې د پوس په چک پوسټ باندې د وسلواله له خوا په بریټ کې د پاکستان پوس داوا کړی د چې تر اتو پورې وسلواله وجلی دی، بلخوا د طالبانو یو ډلې هغه د دغه بریټ پلا په سره خسته د وای چی دی د دې دوه ملګری په دغه پیخه کې وجل شوی دی او دغه سی پوس ته درن مرجوب لړولې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د څنګې یو چارواکي هم په جنوبی ازلاو کې په لکه مروت کې د غلطه کې نمولو موصلوالو خوا تختول شوې ده. د ډیور ډی خبريال عدنان بیٹنی پر نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د قبایلی سیمو طالب څنګه مرستيال مشر ډیپټی ډایریکټر محیب الله تاور نه معلومه کسانو لخوا تشتول سوی اخو د پاکستانی فوجوي په ممند ایجنسی بایزای سیمه کې وسلوالو لخوا فوجي سرتیر په یو پوسټ تر سره سوی بریدي په شاته تمبولای او د محل اته برید کوونکو د وژل کېدو دفاع هم کړي. د پرد مسولیت پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې پر کاړه اخستي او وایي د برید په نتیجه کې پاکستانی فوجانو ته هم مرګوب له اړه فلیته. چارواکي وایي د قبایلی سیمو طالب څنګه مرستيال مشر ډیپټی ډایریکټر محیب الله تاور نن هر پلکی مروت گنڈی چوک سیمه کې په مین انډس هایوی نه معلومه کسانو لخوا تشتول سوی د دوی په خبره نو موړل له پېښور څخه په نیمه قبایلی سیمه اف ار لکی مروت شي د سکول نجاج اخستو لپاره روان وو. دوی سره په دې محل یو زوی هم وو. پولیس وایي د زوی په ایم ای په د جوړی پولیس سټیشن کې اف ای ار لیکل شوی. اف ای ار تر مخه برید کول کې پښمیر څلورو او نکاب پوه شو او په وسلې حمله شتلې وو. په اف ای ار کې زیاته کړې نو موړی کوم څه سره شخصي دښمنۍ نه لرله. تر دې وخت پورې کوم وسله والی ډلې د پېښې ذمہواری پر غاړه نه اخستي او نه حکومتي سرواکو پر څوک تورزن کړی دی. د لکی پولیسو یو افسر او د نورنګ سیمې د پولیسو ایس ایچ او جاوید خان دی وته اول د پیښو ورسته لټون عملیات شروع کړی دی او کلی په کلی څارنه روان ده.
دا خو چیرې دا یو څه د ډیټیلز د تلویزیون ته روان وو او کرایې په لارې چې دا د ګمبیلې چوکۍ دود ده کنه آلته د کلیوال هوټل نه 2 کیلومتر مخ چې آلته وو کرایې بچای پرې ده دا یو راځه پولیس لګیا ده موږ خدای لګیا دی لا کوټ په شروع کړه کشمیر دا کوم آس پاس علاقې دی کنه پوزیشن پته نه لګي زوی ته دا پته نه کیږي غاره موټر کوم فل لاړو
اخو ته دی پوز بیان د اداره ای ایس پی ار تر مخه 13 شپه افغان پولیس را پات سیرو ممندو ایجنسی بایزای سیمه کې په ولی پوزي پوستا وسلوالو برید کړی خود خبرې په وزیر سرتیرو په شاتمبا ولای د دوی په خبره پاکستانی سرتیرو په وسله والو د توپو ډزې وکړې او ډزو په نتیجه کې اته جنگیالي وژل دي. ولی چیک پوسټ د افغان پولې ته نږدې موقعیت لري او پوسټ دا وکړي چې د خبرې کوونکو د پولې پورې غاړې له افغانستان څخه راوښتي وو چې پوسټ ورته خلیمات ځواب ویلای. د خبرې مسولیت د وسله والو جماعت الحرار ډلې پر غاړه اخستې او د ډلې بیان اسد منصور میډیا ته لیږل شوی او بیان کې ویلي د خبرې په نتیجه کې د دوی دوا په لویان وژل شوی او درې نور ټپي شوی دي. دا وایي کړي د خبرې پر مهال پوست هم غن مرغشوب له اړه ولې ده. په دې پولیس دی نوړان دي هم د غرکم حمله تر سره شوې دي چې پکشي غن مرغشوب دی وی هم شوې خو په آزاد دغه داوو څه سپینوي ممکن نه وي. د پاکستان په قبایلی سیمه او ورسره په سیرمه خیبر پښتونخوا صوبه کې یو ربیع له تیر لندې مودې راشي تندروي یو وسلواله په فعالیتونو کې توندې لیدل کېږي. تیر ورځ واجبړ کې د سکول ماشومان په ګاډي او په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلسي گیټ 14 تر سره شوی وي چې پکشي مرغشوب له هم افشتي وي. سشکل تر دې مهال ځلمرګي بریدونه هم تر سره شوی دي. د پداسې حال چې حکومتي چارواکي د عملیاتو په وجه د وسلوارو بیق استلو دافع لري. په دې اړه مو کراچي د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد نه وپوښتل نو دوی دیوته څه داسې جواب وویلې. ځاني
چې کوم مرکزونو واغه او ختم کړی شوی دي واغه مرکزونه دوباره افغانستان کې آباد شوی دي. تاسو ګوره د تک ګوره بلوچستان کې ګوره په خور سره فوشا کې د حمله کې نو دا ویل چې بالکل ختم شوی دي حمله ماته شو دا غلطه دعوه ده او بالکل افغانستان کے مرکزوں میں موجود تھی او د دعوی سره د سنجیدګی ته ګورم چې هغوی خپل قابلیت دوباره جوړوي او دې کې نور خلک پکې شاملېږي. هغوی سره د مطلب دا دی چې وسایل ورسره راغلي دي، نور را پیدا کړي دي. نو د دې دعوی بالکل د باندې غور فکر کول پکار دي، او دا بالکل داسې رد کول نه دي پکار. او نه دا ویل پکار دي چې موږ دا وکړو یا وکړو، داسې دعوی
دا دې هم یادوي چې درې ورځې وړاندې په کرم ایجنسی کښې د داعش وسله والو لخوا یو پافلیټ یا کاغذ پاڼه ویشل سوې چې پکښې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د شیعه مسلک خلکو څخه پاکولو دړکه کړې ده. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
وایس آف امریکا ډی ریډیو ټی وی د قدرمنو اورېدونکو د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه زموږ خبرونې ته وګورئ او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګري اوسئ. اوس هم په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او مشرانو لخوا د پاکستان او د چین اقتصادي رهداري منصوبې په غربي لار د حکومت لخوا چې کومه بې غوري روانه ده په دې باندې سختې نیوکې کړې او فکرمندۍ څرګندې کړې دي. قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یوې غونډې ته ویلي چې غربي لار باندې کار نه دی روان او په دې لړ کې د پښتنو او د وړو صوبو حق وهل کیږي. په دې حق باندې نور تفصیل لري په خپل رپورت کې ارشد مومند.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په چارسده کې یوې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاقي حکومت ټوله توجه پنجاب صوبې ته ورکوي او زموږ صوبې ته خپل محسوس حق نه ورکوي. د په وینا په ملکي حکومت جوړول پنجاب صوبه کې کامیابۍ سره تړلي دي او د اتلسم ترمیم وروستو چې صوبو ته کم اختیارات ورکړل شوي دي هغه هم په سمه توګه نه عملي کیږي او خیبر پښتونخوا ته د تیلو او بجلی پیسې هم نه ورکړل کیږي.
بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا جو کہ ہمارا حق بنتا ہے.
د پاکستان چینا اقتصادي راهداري پاړه آفتاب احمد خان شیرپاول دغه پروژه کې ورکړل کېدونکي برخې نه ندي مطمئن او فقط حکومت دوی سره وادي کوي، خو په عملی توګه په خیبر پښتونخوا کې په دغه پروژه هیڅ قسمه کار نه دی روان. دی وایي مطالبه کوي چې مونډا ډیم او پیوټ هاي لیول کانال منصوبه دی په سی پیک کې شامل کړي شي.
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان دو منصوبوں کو فوری طور پر سی پیک میں شامل کیا جائے، یہ ہمارا حق بنتا ہے اس لحاظ سے.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په اړه آفتاب احمد خان شیرپاول د پټا اصلاحات او خیبر پښتونخوا سره شاملولو عمل ځنډول د یو سازش لاندې کیږي او کم خلک چې د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کوي هغه د پښتنو خیرخوا نه دی.
د پټا الحاق سره زمونږه आवाज موثر کیږي. د پټا الحاق سره دا صوبہ دا سن الویا صوبہ جوڑے گی. زمونگا خدا خواہش سے داڑوں بنے قدم دے دینا پاس چے دا جنوبی پختونخوا کم ایسا دا منگا غوارو چے غم دے خیبر پختونخوا سرا الحاق ہوتی عادت دے یو دے چے دا مختنو یو عظیمہ صوبہ جوڑا چی.
د پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه آفتاب احمد خان شیرپاول دواړو هیوادونو ته په خطه کې د بدلیدونکو حالاتو ادراک پکار دی. یو طرف ته چین، روس او پاکستان اتحاد جوړیږي او بلخوا هند، افغانستان او امریکا ولاړ دي. د په وینا دواړو اړخو ته اوسیدونکو پښتنو ته به خپل لاهې عمل ټاکل وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
د پاکستان د سینټ د کمیټې لخوا د سی پیک یعنی د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې پر سر بحث شوې دی او په دغه کمیټې کې ول شوې دي چې د مرکزی حکومت لخوا د مغربي لارې په جوړولو چې کومې وادې شوې وي دغه وادې تش کاغذونو کې پاتې شوې او دغې ته کوم عملي شکل نه دی ورکړی شوی تر دې حده پورې چې د دغې لپاره د ځمکې د اخستو هم خبره نه ده شوې. بل خواته په مشرقي لار باندې کومه چې د پنجاب څخه تیریږي په دغې کار شروع شوی هم دی او تر ټولو زیاتې پیسې هم دغلته کې مصرف شوی دي. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان پرې د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا پاکستان مرکزی حکومت بیا بیا دا دعوی کوي پاک چین اقتصادی لارې زیاتې ګټې به بلوچستان صوبې ته رسي. خو دې منصوبې تر مخه بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې نه تیریدونکې مغربي لارې په هکله د سینټ یو کمیټې وایي تر اوسه په دې کار نه دی پیل کړی شوی او حکومتي دعوی یوازې خبرو پورې دي. د اطلاعاتو لپاره سینټ قائمه کمیټې غونډه کې د بلوچستان چیف سیکرټري منلی دي چې وزیر اعظم په وینا هغه کمیټې چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې به د منصوبې مغربي لارې د پر ازمکه اغستل دا کمیټې تر اوسه یو غونډه هم نه ده شوې او نه تر اوسه د ازمکه قبضه اغستل شوې ده. د سینټ کمیټې مشر او عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر داود اچکزی وینا ده چې مغربي لارې تکمیل تر اوسه نه ده شوې، نه پر کار روان دي. نو څنګه حکومت بیا دا دعوی کوي چې په دې لارې قافلې پیل شوې دي؟ دوی وایي د دې همدا مطلب دی چې حکومتي دعوی یوازې دفتري کاغذونو پورې دي او ازمکني صورتحال دینه بالکل جدا دي. ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت سینیټر داود اچکزی وینا وه چې کوم مغربي لارې تکمیل په حق له حکومت دعوی کوي په هغه لاره دوی خپله هم سفر کړی دی، خو چرته ورته حکومتي دعوو تر مخه ترقیاتي کارونه په نظر نه دي راغلي. دوی وایي
دا روټ خو چې دی په دې روټ باندې موږ خپله بای روټ سفر کړی دی، دا د ژوبه بادر ډیر اسماعیل خان پرې ګسر روډ نشته. موږ وایي چې دې روز پر ګسم زکه خپل سوی نه د شپړ لینه د پاره نو دا کافله پر کوم ځای تیره سو او دا چې دلته په کاغذو کې تاسو موږ ته راښکاره کوي چې دغه لار جوړیږي او پر دې کار روان دي، کومه د چې موږ کنه دا خپل سوی نو کار پر کوم ځای روان دي؟ د دې سره جواب نشته. بس هغه کاغذو کې ما درته ویل چې دلته کښینی په اسلام آباد کې چې دا چې موږ کافله تیره کله پر دا لار باندې او دا ورسېدل اوله کافله وه ګوادر ته، او کافله ګوره په کچر روډ باندې هم کافله تیریږي. کار کوي د بلوچستان د پاره یا دغه سیمې د پاره چې د مغربي روټ کم وزیر اعظم منلو یم دی، پر دې باندې عملي کار در اوسه پر نه دی شروع شوی.
پاک چین اقتصادي راهداري باندې خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه دا تنقید کوي چې اصل نقشې کې بدلون شوی دی او پنجاب صوبې ته زیاتې ګټې ورکولو لپاره زیات ترقیاتي کارونه په مشرقي لارې روان دي او مرکزی حکومت مغربي لاره هیره کړې ده چې زیاتره بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې نه تیریږي. د پاکستان مرکزی حکومت دا دعوی هم کوي د منصوبې برخه جوړېدو خواهش منځني آسیایي هیوادونه هند او روس هم لري، خو پاکستان دننه وړوکو صوبو تحفظات ختمولو کې مرکزی حکومت ناکام ښکاري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا د ویډیو او ټی وی دی د واشنگتن ډی سی استودیوز نظم خبرونه لا هم دوام لري. او اوس هم د برتانیې د نړیوالې پرمختیا د سانګې په مرسته د پاکستان په سټیټ بانک کې د مالی سارنې لپاره چې مقصد یې په غیر قانوني توګه د ملک نه پیسې بهر تللو او راوړلو باندې سر اغستل غواړي، د دغې لپاره یو مرکز خلاص شوی دی چې په دې خپل باندې تفصيلي رپورت لري فضل عزيز.
د برتانی د نړیوالې پرمختیا د سانګې په مالی مرسته د پاکستان په مرکزی سټیټ بانک کې د مالی سارنې لپاره مرکز پرانستل شوی چې مقصد یې د منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو منتقل کول او تر هغه د مالی مرستو مخنیوي کول دي. دغه مرکز یا سانګې لا د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی لخوا د ګومیل په نوم سافټویر تیار کړی شوی دی. په دې مرکز کې به پاکستان کې د موجوده بانکونو، پیسو بدلولو د کمپنو او نورو مالیاتي ادارو د لارې منتقل کېدونکو پیسو ریکارډ جمع کیږي او مشکوک مالی لیندین به معلومول شي. د بانکونو د چارو کارپوه محمد اسماعیل وایي د دې سافټویر د لارې به اوس مشکوک لیږونکي پیسې معلوم کړی شي. هغه ویل پاکستان کې وړاندې دا نظام موجود و چې د پیسو ریکارډ معلوم کړي، خو اوس د دې توان سیوا کړی شو.
لیکن اتنا یعنی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنا کچھ اسٹور کر سکے.
دی وای اوس با دی سره ریکارډ په سمه طریقه محفوظ کیږي. وړاندې به دوی ریکارډ ساتلو خو د دوی سره توان نه و چې دومره ډیر ریکارډ جمع کړي. هغه ویل اوس چې بینکونو کې څومره پیسې جمع کیږي او وستل کیږي او مشکوک وي ریکارډ ته به رسائی په اسانه کیږي. پاکستان کې د بهرنو پیسو د کاروبار کوونکو کمپنو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي دوی دغه ګام هرکلی کوي چې د هر ډول پیسو هغه د ملک نه بهر لیږل کیږي یا ملک ته راځي. په کار ده چې د هغو ټولو معلومات ښکاروي. نوموړی وایي د منی لانډرینګ یا په غیر قانونه توګه پیسو وړو راوړو دپاره باید کلک ګامونه پورته کړی شي. ملک بوستان وایي د بینکونو او کمپنو د لارې د پیسو لیږلو مقدار معلوم دی، خو وایي په کار ده د هونډۍ یا حوالې د مخنیوي دپاره اقدامات وشي. دی وایي داسې کوم سمگلنگ چې کیږي یا د ترهګرۍ دپاره فنډونه راځي دا ټول په غیر قانونه لارو راځي. قانونی لار پکې نه کاریږي. دا د هونډۍ حوالې د لارې راځي او د حوالې دپاره دوبۍ لایسنس ورکړی دی. هغه زیاته کړه د حوالې د کار نه امریکا، برطانیه، پاکستان او یورپ یو ځای هم نه دی پاتې او دا کار لاس په لاس کیږي. کوم ریکارډ نه لري، خو که دې ته لایسنس ورکړی شي نو ریکارډ به معلوم شي. او که بیا هم څوک د دې ریکارډ نه ښکاره کوي، په کار ده چې د هغې دپاره سختې سزاګانې مقرر کړی شي. د سټیټ بینک ډایرکټر عابد قمر هم ویلي مرکزی بینک کې پرانستې دغه مرکز کې به د بینکونو د لارې منتقل کیدونکو پیسو ریکارډ جمع کیږي او زیاته کړې ده چې دوی سره به اوس د پیسو د مشکوک ورکړې راکړې پوره ریکارډ جمع کولی شي. خو نوموړي ویلي د دې مطلب دا نه دی چې دې سره به په نړیوالو پولو منتقل کیدونکو غیر قانوني پیسو ریکارډ هم معلومیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
په ساينس او ټکنالوژي کې د زنانو په برخه باندې نن په ګرد نړۍ کې نړیواله ورځ نمانځل کیږي او په دغه لړکی یو دستور په پیښور کې په نشتر حال کې هم شوی ده. په دغه باندې د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاته ستا نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
زنانو او جنکو ته د ساينس او ټکنالوژي څنګه کې د پوره برخه ورکول نړیوالې ورځ په مناسبت د خوندور نندارتون د پیښور نشتر حال کې را جوړ کړی شوی چې باقاعده پرانیستې د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر میرمن ډاکټر مهرتاج روغانی وکړه. او په دغه موقع د نندارتون منتظمه میرمن شګفته خالق ډیو رادیو ټي وي ته وایي د دې مقصد دا دی چې خلکو ته وښودل شي چې جنکۍ هم د ساينس میدان کې دومره ترقی کولی شي لکه څنګه چې نارینه.
ایگزیبیشن عمدی لپاره دی چې پیښور کې او کے پی کې څنګه چې زنانه کار کوي ساینس کې او که سکول وي که کالج وي که یونیورسٹی دی. نو زمونږ نن مقصد دا دی چې عوام ته خلکو ته دا بخیو چې جنکې هم هغه سے کار کوي څنګه چې الکان کار کوي او ساینس فیلډ کې ایکولی کار کولی شي.
زیاتای نندارتون کې دا ویاو نه زیاتو د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو برخه اخستې ده او خپل سټالونه لګولې دي. په دغه موقع زده کوونکو نندارتون ته راغلو میلمنو ته د خپل ساينسي تخلیک په حق له معلومات ورکول. خدای کې بیا د پنځم ټولګي د لسو کالو یو ماشومه رومیسا ملک د ټولو د توجه مرکز جوړ شو، کمې چې د نور په ذریعه د بجلی پیدا کولو ماډل راوړو او هر چاته به په تفصیل سره معلومات ورکول چې د نور نه بجلی څنګه پیدا کیږي او سمره ګټي دي.
تاسو سولر پینل یو ورځ د پاره نور ته کیدی او هغه چې بیا لکه د شپې خو نور نه وینو هغه تاسو چې یوز کې یو ورځ د پاره چې کیدی نو کم از کم یو رات خو به بلیږي کنه ته کمرې. اور زه دا شو کول غواړم چې تاسو ملګه دا بجلی چې کم ده دا چې فری ده د دې سره بل ویل ورکول نه دی پکار، صرف بس یو سولر پینل دی هغه تاسو چې دی کلونو دپاره استعمالولی شي اور دا بجلی چې دی ډیره
او وای ما سره زما مور پلار او د سکول استادان ساينسي معلوماتو کې پوره مرسته کوي. نندارتون ته په لوی شمیر زنانه، نارینه او ماشومان راغلي او د دې زده کوونکو جوړ شیان خوښول او په دې خوشاله چې دلته هم دې څنګه کې سناسه کار روان دي. خو نندارتون کا توله راغلي یو میرمن غزاله غزل وای حکومت باید د ماشومانو ساينسي صلاحیت سیوا کول لپاره نور زیات ګامونه واخلي.
زموږ ملک لا هم ډیر رستو دي، یو خو دا ټیررزم په حواله چې څومره زمونږ سکولونه ډیمیج شوي دي نو د هغې د وجې نه ماشومانو ته مطلب هغه سهولیات اوس نشته دی لکه په غریزو سیمو کې. هغلته خو د سکولونو سهولیات هم نشته. موږ ته پکار دي، زمونږ حکومت ته پکار دي چې انټرنیشنل لیول باندې زمونگ دا ملک دی جنکو دا پارا دی دا خبر ہائلائٹ کی چی مونگ تا دا جدید ٹیکنالوجی سہولیات ملوش
بای دوائیو دا ملگرو ملتنو عمومی سملائی پا پینزل لسم دسمبر کال دوزر پینزل لسم کے دیو قرارداد پا ذریعہ یا لسم فروری دا جنکو دا سائنس دا ورز پا حیث اومنلا او دا دویم زل دا چی یونیسکو ٹولا نڑائی کے دا روز منزی تر سو پا حکومتنو فشار واچائی چی دا جنکو دا سائنس میدان کے دا پرمختگ لپارگامو نپورتا کی دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹی وی پی خبر
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے قدر مناوریدون کو دا خیبر پختونخوا حکومت سو روزر وان دے یو مهم فیصله کړی دا چې تر مخه به د 15 کالو نه تر 14 کالو پر پوره چې کوم تعلیم دے هغه لازمی او ویډیا کړی شي. په دې حق باندې تاسو ته اوس د مدني ټولنې او بیا چې کوم تعلیمي چارو پوهان دي د هغوی غبرګون باندې کو پروفیسر خادم حسین وای چې صوبایي اسمبلی کې ورته قانون سازی پکار ده او دا ډیره مهمه ده. نو تفصیل لري په دې حق لباندې ریاض حسین په دې تفصیلی رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت سور دی وړاندې دا فیصله کړې ده چې په ټوله صوبه کې د 15 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې تعلیم لازمی او ویډیا کړي، ځکه چې د وړاندې نه د پاکستان په نورو صوبو بلوچستان سند او پنجاب کې مفت تعلیم د لپاره قانون سازی شوې ده. په صوبه کې د تعلیم ماهرین د صوبایي حکومت د دغه ګام ستاینه کوي، خو دا پښتنې هم راولاړیږي چې ولې نه صوبایي حکومت د دې د لپاره قانون سازی وکړي او دا چې دومره زیات پنډونه حکومت کولی شي چې دغه بنیادی تعلیم ته ورکړي. په دې حق له د تعلیم ماهر او نوموړي سیلنکار پروفیسر خادم حسین وای چې پکار د حکومت د دې د لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی وکړي.
ما فیصله دی ایگزیکیوټیو آرډر سره کړی دا په بنیادی توګه د دې د لپاره لیجیسلیشن په صوبایي اسمبلی کې پکار دی، قانون سازی پکار دا. چې کله قانون سازی وشي نو د سټینډینګ کمیټې په صلاح یا د هغه په سفارشاتو فند مختص کیږي په بجټ کې. په دې ایگزیکیوټیو آرډر صورتحال د سویچ د قانون سازی برابرۍ نشي کولای. د دې لپاره ماته نه ښکاري چې تر څو قانون سازی نشوي نو دا ممکنه نه ده هغومره فنډز
روپے مجموعی تو منظور کرے شوی چې پکې زیاتره برخه 324 ارب روپے د حکومت د چلولو د پاره اخو دی شوی. یو سل یو شپیت ارب روپے د کال د ترقیاتی کارونو د پاره مختص کړی شوی او په ټول بجټ کې صرف 19 ارب روپے تعلیم ته ورکړی شوی. صوبایي حکومت دا هم دا ولري چې 21 ارب روپے په تعلیمي ادارو کې په سہولتونو ورکولو باندې لګولي شوې دي. د مطبوعاتي اندازو مطابق په خیبر پښتونخوا کې 15 لکه ماشومان داسې دي چې هغوی د سکولونو نه بهر په ورکشاپونو او کارخانو کې خپل کار سرته رسوي او داسې ماشومان هم شته چې په بازارونو کې په سوال کولو باندې مجبور دي. روان کال صوبایي حکومت 8 ارب روپے په سکولونو کې د سہولتونو ورکولو لپاره مقرر کړی وي. څېړنې وایي چې په صوبه کې 30,000 سرکاري سکولونه موجودګي لري چې پکې د صوبایي مانیټرینګ یونټ مطابق په سرکاري سکولونو کې 6% د صفا اوبو سہولتونه نشته. 10% سرکاري سکولونه بغیر د دیوالونو خپل کار سرته رسوي. 11% سکولونه بیت الخلا نه لري او 14% سکولونو کې بجلی نشته. ماهرین وایي چې د لازمی تعلیم لپاره اگر چې مشکلات مخې ته راځي خو بیا هم د صوبایي حکومت دغه فیصله د ستاینې وړ ده چې د پاکستان د آئین آرټیکل 15A باندې عمل درآمد وکړي. په دې حق له د ماشومانو د حقونو د ادارې کارکونکي عمران ټکر وایي چې صوبایي حکومت په خپل پیسو باندې صحیح عمل وکړي نو ټول نړۍ به د هغوی امداد هم وکړي.
دیدا پارا وہ پیسے ہم دیر پر مشکل والی مینج کی گئی اور دیدا پارا وہ فنڈنگ دا سنگ مینج کی دا کم دینا وہ مینج کی کہ تعلیم یو داسی شعبہ دا یو خود دے سر دنیا نور ایشو سیدی چال ریلیٹڈ ایشو سیدی اور ٹولی دے سر تلالی چیو دی سمر ترقی اپتا ملکون دی یا ڈولر ایجنسی دی آگی چرم یو ملک تا یا یو حکومت تا دا فنڈ ورکولو نا انکار بالکل نہ کئی اور ڈیپینڈ کئی چیستا حکومت ڈیلیوری سونا کئی ٹرانسپیرنسی سونا شو کئی کمیٹمنٹ سمرا شو کئی نو داغی دا پارا دا انٹرنیشنل کمیونٹی دروازی زمون پا صوبائی حکومتونو بانے بندی ندی.
یاد دیوی چی پکال 2010 کی دا اتلسم ترمیم نوروز تو صوبائی حکومتونو تا دا تعلیم محکمہ حوالا کلیشے ہوا خو پا خیبر پختونخوا کی دا آئین پا دا غشق باندے عمل درامد مخیتنو راغلے. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، مردان. We'll be right back.
د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف لخوا پاکستان او دغه شانته کې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې په ګرد نړۍ کې خوښه څلور کروڑ او په پاکستان کې تر 15 لک پورې ماشومان چې مکمل غذا یا صحیح خوراک د نه ترلاسه کېدو له کبله د کم وزن سره مخ دي او د دغه ناروغتیا لپاره پاکستان ته پکار دي چې زر تر زره ګامونه پورته کی او د صحت دغه سنتیاوی په دغه سیمو کې برابر کی چرته چې دغه شرط تر ټولو زیاته ده. په دې باندې نور تفصیل د ډیور اډیو خبریاله ربیع پیر تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف فیر سرګنده کړي چې په پاکستان کې د مناسب خوراک ته کمی لوچی 15 لک ماشومان نور هم سټنټډ یا د کمزوري ښکار کېدای شي. په پاکستان کې د کال 2021 د سروې تر مخه د کمزوري ښکار ماشومانو شمیره 40% وه. د دغه قسمه ماشومانو د عمر په لحاظ ذهني او بشري وده کمه وي. د یونیسف تر مخه د پاکستان په شمول تر په نړۍ کې 4.8 لک ماشومان د خوراک د کمی او د کمزوري ښکار دي چې پکې 15 لک ماشومان د پاکستان سره تعلق لري. د ماشومانو د دغه کمزوري د اسبابو په اړه د ماشومانو د خوراک پر کمی کارکونکي زرغونه کاکړ د ډیوه رادیو سر خبره کې وایي
پاکستان کې په دغه ټایم باندې په بلوچستان کې خاص اور باندې او په فاټا قبایلي علاقو کې اور کم د سین د کوم چې سره علاقې دي یعنی تھارو داسې دي هغه علاقو کې په خاص اور باندې سټنټینګ ډیر زیات دي و چې بیسیکلی غربت کې دوی و چې دا د سم خوراک او کښتن تماشا ته نو رسي دا ډیسپلیسمنت کم اوسو مطلب د جنگول و چې دا یو لوی وجه دغه ده اور چې کښتن مشمن دي سبل دي ته لاړ شي نو دغه کورونا متاثر شي نو د خوراک غرنګ مطلب دوی ته نو رسي لکه څنګه
یونیسف د نړۍ څخه خواست کړي چې د بیکوره کېدو او د قحط د ستونزو څخه په ممکنه توګه متاثره ماشومانو لپاره د 3.4 کروڑ ډالر څخه زیات عطیه جمع کړي چې دغه ماشومان د خوراک د کمی څخه بچ کړي سي. یو بهرنی مطبوعاتي اداره په پاکستان کې د یونیسف د مشري انجلا کرنی د خلیلی کې پاکستان ته د خوراک د کمی او د ماشومانو د کمزوري په اړه د ایمرجنسی مخدم یونیسف پاکستان ته هغه ماشومان لپاره هم د اتیا غوښتنه کړې ده چې باور لري چې د خوراک د کمی سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په اوسني حالاتو کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې بیکوره سوي او په سند کې د قحط حالاتو له وجې د خوراک کمی ده. دغه اپیل د هغه ماشومانو لپاره دی چې په نړیواله کچه د بیکوري سره مخ دي. په پاکستان کې هم د تیرو لسو کلو راهیسې په قبایلي سیمو کې د روان فوجي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بیکوره دي چې پکې په زرګونو ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
قدمونه اوریدون کو کتن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز دا زمغه یو ساته خبری خبرونه چې تاسو واوریده په ریډیو باندې او په ټی وی باندې مولیده. ډیر مننه کوم چې موږ ملګری وای د ډیو ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی د وکیل خان او د نایله محمد های فایو پروګرام دی نو تاسو هم په دې پروګرام کې دا غوښ سره برخه غستلی شئ. ټیکنیکل لړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې مونږ سره همکاري کوله مونږ سره انجنیر زو رشاد او جان د هغه نه هم ډیر مننه کوو. نو زموږ خبرونه لا هم دوام لري. مونږ سره ملګری اوسئ. د دې خبرونه قربانه وګ مجالوان ساده خپل همکار اشفاق مومند اخلو ساسونه اجازه د لا پمانه.